د مشال لړیو په ناسات خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاس فرخند اسد او د جبار بریال سلامونه ومني. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د اگست میاشت 14 نیټه ده. وخت د سهار 9 بجې دي. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په دې خبرونه کې په پیښور کې د تیر جمعې ورځې د بارنو سیلابونو وروستی حال او د صوبایي حکومت لخوا د مالی مرستو د اعلان، د پاکستان دوه سیاسي ګوندونو تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا په اسلام آباد کې د احتجاجي غونډې تازه حال، او په مجموعي توګه د پاکستان سیاسي صورتحال، په مومندو کې د بجلی کموالي پوره کولو لپاره په مقامي کچه د ترانسفارمر د جوړولو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقله د تر پوښتنو لرو. یو سندرې هم اوریدل شي. خلومړی وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. په پیښور کې سلاوی بارانونو اتلس کسان وجلی او تر یو لسو پورې کورنۍ اړنګ کړي دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي وزیر اعظم دې زر تر زره مستعفی شي. بلخوا طاهر القادری هم تیره شپه خپلې لس غوښتنې اعلان کړي دي، او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سناسه اتیا کسان وجلی دي. د خبرونو تفصیل. په پیښور کې د تیر جمعې په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمېر اتلسو ته رسیدلې ده او تر شپېتو زیات ژوبل دي. په پیښور کې په دغه سیلابي بارانونو کې د یو جماعت او یوې مدرسې په ګډون یو لس کورونه اړنګ شوي دي، او یو شمېر کورونو ته جزوي زیان هم رسیدلی دی. تېره ورځ د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په یو خبري کانفرنس کې د متاثره شوو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان وکړ او زیات یې کړه.
3 لاکھ روپے چین در مڑ پارا او 2 لاکھ روپے زخموں پارا چین دا اعلان کرے دے او دیکھے چکم دے کے نقصانات شوی دا کورن چاروان شوی دی دا غیب ان شاء اللہ تعالی ازالہ کو دا غیر پرام سے بنیادی جس اقدامات یا اگلے سے فنڈ پکار دے ورتم ان شاء اللہ ورکو.
دا خبری کانفرنس له هغه وروسته وشو چې وفاقي حکومت ته متاثر شو کورنۍ لپاره د مالی مرستو اعلان وکړ. په صوبایي حکومت یې هم نیوکه وکړه چې د صوبې د مسلو د حل پر ځای په مارشونو کې ګډون لاتللی. په دغه خبری کانفرنس کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله او د صوبې د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر طاهر اورگزی هم د سیلابونو نه د متاثر شوو کورنۍ په اړه میډیا ته تفصیل ورکړه. په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د آزادی مارش ګډونوالو ته تیر شپه په خپل وینا کې وویل دی با تر هغه پورې خپل احتجاج کوي تر څو چې وزیر اعظم مستعفی شوی نه وي. نن په سلورم ورځ هم په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند او د پاکستان عوامي تحریک په زرګونه پلویان د حکومت خلاف په مظاهرو کې ګډون کوي. عمران خان تیر شپه وویل دوی به خپل نورې غوښتنې نن اعلانوي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي باید عمران خان خپل غیر آئینی غوښتنې پریږدي او د پارلمان له لارې دغه مسله هواره کړي. په اسلام آباد کې د منهاج القرآن او د تحریک انصاف ته مظاهرو له وجې ځینې لارې هم بندې دي، او خلک وایي د احتجاج له وجې یو شمېر مشکلات لري. د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وایي د لاهور یو عدالت دانه دی ویلي چې د ماډل ټاون په پیښه کې د وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف خلاف اف آی آر درج کړل شي، او یوازې پولیسو ته امر کړی چې دغه پیښه پلټنې وکړي. د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه د جون په 14 نیټه د لاهور په ماډل ټاون کې د منهاج القرآن د مشر طاهر القادری د پلویانو او د پولیسو ترمنځ په نښتو کې 14 کسان وژل شول. تېره شپه په اسلام آباد کې طاهر القادری او بیا اول باید د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او وزیر اعظم نواز شریف د خپل عہدونه مستعفی شي، او د خپل لس غوښتنو د پوره کولو لپاره حکومت ته اتسل وخت ساته ورکړی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو د شمیرنې په بهیر کې د امیدوارانو لخوا د نوو مسلو رامنځته کولو په وړاندې خبرداري ورکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش په بهیر کې نوي خندان به د نتایجو اعلان هم وزنډوي. ښاغلي نور زیاته کړه که دا بهیر د امیدوارانو لخوا له ځنډ سره مخامخ شي او د دواړو ټیمونو د ناظرینو ترمنځ هر ورځ نوې لانجې جوړېږي، نو ښایي دا عمل به ډېر وخت واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان دا خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې دې کمیشن تېره ورځ د شپږو زرو د رایو د صندوقونو خاص تفتیش پیل کړ. په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو ادارې اندېښنې ښایي چې د خاص تفتیش بهیر ښایي د ټولو رایو د تفتیش عمل وغځوي. تاسو مشال ریډیو ته وګي. عراقی چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سناسه اتیا کسان وژلي دي چې زیاتره د اقلیتي ډلې یزیدی فرقې سره تعلق لري. دغه حمله د نینوا صوبا په یو کلی کې شوې ده چېرته چې وسلوالو په زیاترو سیمو قبضه کړې. د یزیدی فرقې د پارلمان غړي مهما خالی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د اګست په 15 په دغه کلی حمله وکړه. د کوردی اسکرو ویان حالګرد حکمت وای وسلوالو ښځې او ماشومان په خپله ولکه کې اخیستي. د عراق پخوانی د بهرنیو چارو وزیر او کوردی مشر هوشیار زیباری ای پی ته ویلي وژل شوي کسان هغه یزیدیان وو چې خپل کورنۍ نه وو پریښودي. هغه وایي دغه حمله یوه ډله ییزه وژنه ده. کوردی اسکر د امریکا په مرسته د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف عملیات کوي او تر اوسه یې په سلګونه یزیدی او عیسویان د وسلوالو نه خوشي کړي دي. د سره صلیب نړیواله اداره آی سی آر سی وای روس او یوکرین هغې لوزنامې ته رسیدلی دي چې تر مخه به د بشري مرستو یو کاروان د روس نه یوکرین ته لاړ شي. د آی سی آر سی یو چارواکی پاسکال کټاټ پرون ویلي اوس هم د دوی د کارکوونکو لپاره د دغه ګاډو تر رسولو پورې د سیکیورټي هیڅ ضمانت نشته. د سپینې ماڼۍ تر مخه د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن ته ویلي چې د بیلتون غوښتونکو لخوا دوی ته محفوظ لاره نه ده ورکل شوې. په عین وخت کې پرون د خالی پورس پوروشنکو دا اعلان هم وکړ چې حکومت پلو عسکرو د ډونسک په شمال مشرق کې په 70 کیلومتره کې پروت یو بل ښارګوټی هم نیولی دی. دا خبرونه
سلام پختونخوا
اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه کې تاسو خبرونه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همداراس په ټویټر او په فیسبوک هم کتلی شئ او لوستلی هم شئ. په پیښور کې د تیر جمعې ورځې بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 13 ته رسیدلې ده. بلخوا صوبایي حکومت اغېزمن شو کورونو سره د مالی مرستو اعلان کړی.
3 لاکھ روپے جنو در مڑو پارا او 1 لاکھ روپے زخمو پارا جنو دا اعلان کرے دے او دے کے چکم دے کے نقصانات شوی دا غی کورن چاروان شوی دی دا غی بہ انشاء اللہ تعالی ازالہ کو.
د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا په اسلام آباد کې د حکومت احتجاجي مظاهره نن هم دوام لري او له وزیر اعظم نه د استعفی ورکولو غوښتنه کړې. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي مظاهره مقصد په ملک کې فوزي امریت راوستل دي.
ډیر د لیونتوب او ډیر ناروا ایجنډا را خستې ده. د دې نتیجه بس دوی دا راستل غواړي چې فوجي مارشلا ولګي دا پوره جمهوری نظام له منځه لاړ شي.
په مومندو کې د بجلی کموالی پوره کول لپاره ډیم فل نومي ترانسفارمر جوړیږي. خود دې جوړونکي دا یو خطرناک عمل هم بولی.
دا ډیم فل ترانسفارمر موږ دومره خلک مړ کړو کنه په میاش کې موږ یو د کس د انشکول کې دا ډیم فل ترانسفارمر وژني ولټي د وژنه موږ کو نه راو غورځي چې بیا موږ کو نه د پاتې د دې ستمر شي کس.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې نور رپورټونه او یو څو سندري هم لرو. له مشال رادیو سره سي دا مشال رادیو سلام پختونخوا ته تاسو غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په پیښور کې د تیر جمعې ورځې خونړۍ بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 13 ته رسیدلې ده. د سیلابونو او د بارانونو تازه حال له پیښور نه اخلو چې دا وخت موږ سره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان د ټلیفون په کرخه دی. شبیر احمد جان ستړي مشي او سهار مو په خیر.
ډېر مننه ګولیاس تاسو د ټولو اوریدونکو هم سات په خیر.
چبیر کلمړې راته دا وایي چې په بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمېره چې د چارواکو په وینا 13 ته رسیدلله. نو کلمړې په دې اړه تفصيلات را شریک کړئ.
بالکل ګلیاز چې کومه سرکاري شمیره ده هغه بیګا د خبره شوې ده دا غي تر مخه چې کوم په دغه پیخه کې 13 کسان وژل شوي دي دین علاوه چې کوم 25 کسان دي هغه داسې دي چې هغه ډېر زیات ژوبل شوي دي نو دا وخت په داخل خیبر پښتونخوا د پیښور په بیرابیر شپتلنو کې طبي امداد لپاره هم پراته دي او ترنګ دیر لپاره امدادونو اعلانونه هم شوي دي بل چې کومه سرکاري شمیره د دغه توانونو خوره شوې ده نو د هغې تر مخه په دغه کې یولس کورونه داسې دي چې په مکمل توګه تباه شوي دي یو د ماشومانو د سبق مدرسه و دیني هغه ورانه شوی ده دغسې هم یو جومات ورانه شوی دی او چې کوم لږ شانتې یا معمولي جزوي نقصان رسېدلي کورونو ته د هغې شمیره نه شته یو د بازار چې کوم دی دغه سیمه کې مارکیټ کې هغه خراب شوی دی او دغه رنګ کې دغه ځینو کې د سرکاري وینا تر مخه امدادي کاروانی او د ملبي لرې کولو کارونه سرته رسېدلي دي چې کومه تخمینه ده
شبیر دار ته وایه چې د بارانونو او سیلابونو نه د پیښور کومي سیمې زیات متاثر شوې تاسو څنګه وویلي چې په دې کې یولس کورونه چې دي هغه په مکمله توګه تباه شوې دي دغه شان یو جومات ته او د دین علاوه نه هیڅ کورونو ته جزوي نقصان رسېدلی دی خو دا راته وایي چې په کومو سیمو کې د پیښور دا کوم کوم سیمې دي
اګولیا دا د پیښور چې کومې کلیوالې سیمې دي مضافاتي راقیلې زیاتره هغې دي یکتوب دي پندو دي لیوانۍ بابا دي دغه شان نوتیه ده دیر کالنی ورته وي دغه شان فقیر آباد دی رنګ روډ دی نو چې څومره دغه کلیوالې علاقې دي او زه به زیاتره تاسو ته یم چې ګولیا په دغه کلیوالې خو کې زیاتره غریبانان او د هغې کچه کورونه دي نو زیاتره هم هغه سیمې د دې ښکار شوي دي او هغه کې چې کوم دي دغه کورونه راپرېوتې دي
کدارت وای چې اوس دا وخت اسه صورتحال دی په دې سیمو کې سیلابونه وسوم شته او کنه او د ژغورنې عملیات روان دی کنه
بالکل دغه سیلابونه خو دغه علاقونه دغه علاقو کې نشته چې دغه لری په تیل اخی دي سپک داز لري چې اخته هم دي نو په دغه کې ځینې سیمې اوس هم داسې لري چې باوجود د دې چې ځلې ځمې دغه څه کې د میوس په لومې عملی چې کومه دوچانې وی خلګولې دغه ځنه او بو د وخلو یا دغه ځنه د مربل لري کولو کارونه پیل کړو هم پاره شپه ولې اوس هم د پیښور زیاتره سیمې داسې لري چې تاسو ورته ورشي په خصوص د کچره کې متاثر دي نو تکي څوم او بو لاړ دي نه لړ کې دي ونه لړ کې دي دغه شانت خټه پرتی دي نو د بو د پیښور زیاتره د پیښور خار به تاسو داسې علاقې دي او حقیقتلې چې هلته کې اوس هم د بو لاړ دي نو دغه خډیر رستو پاتې سیمې دي علاقې دي کلی دي نو دغه تکي اوس هم داسې زین لري چې هلته کې بو لاړ دي او هغه د غیر سپیر ودانور پر نور هم خطر جوړې دي شي
ډیر مننه د تفصيلاتو نه دا له پیښور د مشال رادیو خبريال شبیر مجان چې د پیښور کې د تیر جمعې ورځ د بارانو سیلابونو کې د مرشو کسانو شمیره اتلس خودل او همدارس په همدې موضوع کې پاتې کیږي د خبر پښتونخوا حکومت اغیزمن شو کورونو سره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی په دې لړ کې تیر ورځ د صوبایي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په کور کې په یو خبری کانفرنس کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر طاهر اورکزی او د پیښور د انتظامی نور لوړپور چارواکو په پیښور کې د جمعې د ورځې د خونړي بارانو او سیلابونو په اړه معلومات ورکړل په دې موقع چارواکو د مړو شو کسانو کورونو لپاره 3,00,000 روپو او د ژوبلو لپاره د 1,00,000 روپو د مالی مرستو اعلان وکړو خو د دین وړاندې وفاقي حکومت د مالی مرستو اعلان کړی وو نور تفصیل له پیښور د مشال لړی خبريال غلام غوسره کوي
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په کور کې په یو خبری کانفرنس کې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د اپتونو سره د مبارزې د ادارې پی ډی ایم ای ډایریکټر جنرال طاهر اورکزی او د پیښور د انتظامی نورو لوړپورو چارواکو په یو خبری کانفرنس کې خبرې اعلان وکړه په پیښور کې د جمعې د ورځې د خونړي بارانونو او سیلابونو په باب له معلومات ورکړل او په دغه بارانونو او سیلابونو کې د مړو او جوبلو لپاره د مالی مرستو اعلان وکړو د دې خبرې ونډې پر مهال د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر مشال ریډیو ته وویل چې د مرکزی حکومت دا خبره سم نه ده چې ګنی د پښتونخوا حکومت د خپل ذمہوارونه نه خبره دي
نو موږ 3,00,000 روپۍ چې نظر مړو لپاره او 1,00,000 روپۍ د زخمو لپاره چې نو دا اعلان کړی دی او د دې کې چې کوم ځای کې نقصانات شوي دا غي کورونه چاروان شوي دي دا غي به ان شاء الله تعالی ازاله کوو دا غي پر اوسه بنیادی چې اقدامات یا هغه له فند پکار دی ورته ان شاء الله ورکو حکومت پوره اکټ یو دی خپل ذمہدارونه خبر دی او چې څه زموږ ذمہواری دی موږ ورکو خو به وفاقي حکومت ته چې خپل ذمہداري پوره کړي 30 پیړۍ خرابې دی وخت دا غي پر اوسه بنیادی اقدامات کې خواجه سب دراشي اوبې سړي دراشي
دا خبری غونډه د هغې وروستو ترسره شوه چې په پېښور کې د جمعې په ورځ په خونړي بارانونو کې 18 کسان مړه شو او د 60 نه زیات کسان جوبل شو او تر ټولو اول وفاقي حکومت د پېښور د اغیزمن شوي کورنو لپاره مالی مرستې اعلان کړې او وفاقي وزیرانو د پښتونخوا په صوبایي حکومت انتخابونه وکړل چې د پښتونخوا د وزیرالا په مشرۍ کې د پښتونخوا صوبایي وزیران په اسلام آباد کې په ازادۍ مارچ بوخت دي او د پېښور د صورتحال نه ناخبره دي. خو د وفاقي وزیرانو د دې نیوکو په اړه د پښتنې په ځواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشاد ریډیو ته وویل
زما خلک وفاقي حکومت لپاره لاشونو باندې سیاست نه دی پکار. وفاقي حکومت ته ذمہ داری ورکول ثبوت ورکول پکار دي. وفاقی حکومت دے غٹ حکومت دے دا غٹ پن مظاہرہ اور تپکار دا اور دے حالاتو کی ریکنسلیشن ہو دا اصلاح ضرورت دے دے ضرورت دے چی دا وطن چی تناؤ نوزی دے ٹینشن نوزی کنفرنٹیشن نوزی.
د اپتونو سره د مبارزې د ادارې ډایریکټر جنرال طاهر اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په بارانونو او سیلابونو کې په پېښور کې د مړو شمېره 13 ته رسیدلې ده او تر 60 زیات کسان جوبل شوي دي او د بجلی 10 پیډرو ته زیان رسیدلی دی چې له وجې د نیم پېښور د بجلی نظام اغیزمن شوی دی او تر سلو پورې ودانو ته زیان رسیدلی دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
اردوګو د مشال رادیو خبرګونی ته تاسې وګیئ. په اسلام آباد کې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک پلویان چې دی هغه راغونډي د حکومت ضد مظاهرو ته نن هم دوام ورکړی دی. پرون د دواړو ګوندونو مشرانو خپلو پلویانو ته ویناګانې هم کړې دي او په دې ویناګانو کې د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنې کړې دي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال احمد الله د ټلیفون په کرخه دی او د دغو احتجاجي مظاهرو یا د احتجاجي ناستې په اړه تازه معلومات وته اخلو. احمد الله ستړي مشي او سحر مو په خیر.
خدای دې وبخښه ګلیاز.
کلمړی راته دا وایي چې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک چې کوم کارکونکي دي په اسلام آباد کې موجود دي، که په دې اړه تازه صورتحال لا کې چې دا وخت په اسلام آباد کې کوم ماحول دی؟
ګلیاز، څنګه چې زمونږ اوریدونکو ته معلوم دي چې د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په مشرۍ کې د لاهور نه او پاکستان عوامي تحریک چې کوم دی د هغه ډاکټر طاهر القادری په مشرۍ کې د لاهور نه د خپل لانګ مارچ یعنی د یو ازادۍ مارچ او د بل انقلاب مارچ چې کومو هغه اسلام آباد ته راورسېدو او 13 ورځ کم چې د دواړو ډلو کم مشرانو هغه پرون د عمران خان چې کومو 3 بجې وخت ورکړل، طاهر القادری چې کومو هغه 4 بجې وخت ورکول، طاهر القادری 5 بجې خپل کارکونانو ته ناګانې وکړلې، عمران خان تقریبا بجی وچ وینای وکړه تړومبېز طاهر القادری طرف ته راشم ځکه چې طاهر القادری په 9:30 بجې او بیا د شپې په 12 بجې بیا ویناګانې وکړې. طاهر القادری چې کوم دا هغه دا وینا وا اول خو ویل چې کوم حکومت چې کوم د وزیر اعظم نواز شریف او شاباز شریف چې کوم د ماډل ټاون پیښې په دغه وجې د توانه استفاګانې ورکی او د دې په ضد د قانون مطابق کاروایی وکړل شي. دغه شان هغه ویل چې موجوده څونه سمیانې د ډیزار ختم کړل شي، په ملک کې د غریب چې کوم د هغه ته د انصاف ملاو شي، هغه ته د بارزان کم شان چې دغه شان هغه کې د لس نکاتی او ایجنډا وړاندې چې دا ټول مطالبات چې کوم دي دا د عمره لشي. بیا د بیګا د شپې تقریبا 12 بجې وی اغه دوباره خپل کارکونانو ته خطاب وکړو او دا ویل چې زه 40 ساعت چې کوم دي دا حکومت ته الټیمیټم ورکوم چې 40 ساعت کې زمنګ دا غوښتنې ومني. کدا ونه منل شي دا اغه ورستو بیا موږ چې کوم ده هر څه ذمہ وار چې کوم ده هغه به حکومت یو دا اغه ورستو بیا موږ خپل لایعمل ټاکو چا یو څه موږ مخکې څه کوځه کې حکومت زمنګ خبرې نه مني. دا خو طاهر القادری کوم راشه طاهر القادری به خپل څنګه کې د عمران خان چې کوم د ازادي مارچ کوم خلک راټول شي هغه هم موجود دي. دا په اپاره چوک کې طاهر القادری دی او دغه شند اپاره چوک نخکته چې کوم کشمیر هایوې د هغه ته عمران خان د پرسته جوړ کړی شوی. عمران خان چې کوم دی هغه خو بیګات غوښتنې د سی لکه واضحه چې کوم غوښتنې هغه نه کړې، صرف د یو خبره کوله چې د وزیر اعظم د استفانه په کم منګ په یو خبره باندې نور ناراضه کیږي. وزیر اعظم به استعفا ورکړي هغه بل تم لری کیږي د هغه وروسته نن چې کوم دی عمران خان به خپل مطالبات چې کوم دی نن وړاندې کوي هغه بیګا چې خبرې وکړلې هم په ماغه سټیج باندې خپل کارکونانو سره لکه پری وته عمل ته وده شو سحر وخت چې کوم هغه راپاتې دوه واپس د سکیورټی په حساب کې واپس بنګالا ته لاړو او بیا درې بجې وخت ورکړل چې درې بجې به زه واپس راځم او بیا به نن کې دی چې فائنل دغه شي لکه نن کېدی شو د فائنل میچ لکه چې کوم نتایج دی هغه راوځي او نن موږ خپل غوښتنې وړاندې کوو کېدی چې دا غوښتنې هم ومنلی شي
احمد الله دار ته وای دا خو د دوه چکم ګوندونو دی د دی غوښتنې دی حکومت د وفاقي حکومت د مسلم لیگ نواز ګوند چکم چارواکي دی هغوی سوای د دی غوښتنو په جواب کې ځکه چې پرون د پاکستان د کورونو چار وفاقي وزیر هم د یو خبری کانفرنس کې ویلو چې دوه ځانمرګ بریت کون کی جدي هغه په اسلام آباد کې داخل شوی دی نو په دې اړه لومړی راز دا و چې حکومتي غبرګون څه دی او امنیتي ګامونه څنګه په نظر راځي تاسو
بالکل ګلیاز که اول زده حکومتي غبرګون خبره وکم نو د کله چې عمران خان غوښتنه کوي د مسلم لیگ نن دخوا و ته درې کسان دي چې هغه سخت جوابونه ورکوي یو د اطلاعات وزیر پرویز رشید یو د ریلوې وزیر خواجه صاد رفیق او یو د اوبو بجلی او د دفاع وزیر چې کوم دی خواجه آصف د حکومت لخوا خواجه صاد رفیق او دغه شان کمنګ اطلاعاتو د وزیر خبرو کو نو هغه دا خبره کوي چې موږ عمران خان سره وس هم لکه کوشش کوو موږ د هغه غوښتنې منلو ته تیار یو لکه هغه سره خبرو اترو موږ پروسه روانه کړې ده موږ غواړو چې دا مطالبات چې کوم دی کوي راشي لکه حکومت چې کوم دی مسلم لیگ نن هغه خو په یو صورت دی ته تیاریږي چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي او د اسمبلیانو د ختم کړل شي هغه وایي د دې شنه علاوه که عمران خان نور خبرې کوي نو موږ سره خبرو اترو ته تیار یو او دی لل کې سراج الحق د جماعت اسلامي شردغشان خورشید شاه او د سند گورنر چې کوم د اشرت العباد هغه هم لګیا دي او سراج الحق ډېر ګرمه ګرمه دورې کوي کله لاهور کله اسلام آباد کله کراچي روان دي سره خبرې اترې روان دي نو دوی حکومت دا کوشش کوي چې عمران خان څه په څنا څه ډول باندې خبر اترې چې کوم دي هغه فائنل سپیډ ته ورسول شي او د څه غوښتنه عمران خان را شاته شي او څه د هغه غوښتنه ومنل شي او دا شند عمران خان چې کوم د ازادي مارج دي چې دا ختم کړی شي ول طاهر القادری چې د اوسه پورې نه حکومت ته جواب ورکړل لکه هغه یو غوښتنه تم لا حکومت سن دی ویلي چې آیا موږ دې منل ته تیار یو کني خو هغه دا خبره کوي چې طاهر القادری اسې د ځان نه لګیا دي مطلب هغه عجیب شان غوښتنه کوي موږ هم غواړو هر حکومت غواړي چې دا قسم کارونه دی وشي خدا ملک زکه دا ممکن نه دي چې دا قسم کارونه وشي
صحیح احمد الله کدي امنیتی ګامونه
سیکیورٹی طرف تر عالم چودھری نثار علی خان چکم دی اغه بیگا یو خبری غونډه کې دا ویلا چې د دوه خودکش حملاور چکم دی اغه په اسلام آباد کې داخل شوی دی خو د دینه باوجود موږ چکم یو اغه د جلسو څلور اړخو طرفون ته موږ یو حساب جوړ کړی دی او د درنو د حفاظت لپاره موږ ډیر زر اهلکار چکم دی اغه تعینات کړی دی اغه زه په دې باندې لګیا دی مطلب خپل انتظامات په سختۍ سره در کړی دی اغه دا ویلا چې د جمعې د ګوندونو په جلسو کې څوک را روان دی او څوک نه دی په دې موږ ته تشویش دی خدا دا چې سیکیورٹی ډیر زیات لکه حالات دا وخنه دی او سکیورټی موږ سخت کړی دا خو ګلایزه یو بل خبرو کوم چې عمران خان سټیج چې کوم اغه نن د اپاری نه دا امکانات دي چې اغه لګ نور شاته لکه سرینا هوټل چې کوم دی اغه طرف ته مور سوال شي او دا وخت دا اطلاعات هم دي چې عمران خان سټیج خو ته اغه لو وی وی آی پی سکیورټی چې کوم دا اغه ور کړی شوی دلته ایس پی په نگرانی کې لکه اغه سټیج کوم دی اغه د اغه نگرانی کوي او ډیر زیات پولیس اهلکار چې کوم دی اغه ته واک ترو ګیټس لګول شي چې څوک اغه طرف ته لاړ نشي نو سکیورټی چې کوم دی اغه نور هم د دې لپاره سخت کړی شوی دی
احمد الله یو اخري پښتنه کلن جواب راته راکې په اسلام آباد کې نور سیاسي ګوندونه د دې احتجاجي ناشته په اړه څه دریز لري
ګلیاز کوم خبر وکړو د خیبر پښتونخوا د ګوندونو من خبر وکړو ان پی چې کومه ده هغه خو وایي چې دا احتجاجونه لکه بالکل غیر آئینی دي په کار نه ده درشه جمعیت علما اسلام چې کوم دی هغه هم وایي چې په کار نه ده لکه دا قسم حالات دی جوړ کړی دا اسې ملک کې افراط تفریق خورول دي سراج الحق چې کوم دی هغه وایي دا د حق دی خو سراج الحق لګیا دی خپل سایډ نه کوشونه کوي پیپلز پارټي هم وایي چې حق دی خو مطلب دا طریقه چې کومه ده خپل کړی دا صحیح نه ده دغه شان ان کیو ام چې کوم دی هغه وایي عمران خان سره د خبرې اترې وکړل شي مطالبات دی ول عمر لشي څه دی حکومت ومني څه دی عمران خان ته شاته شي کوم اور ال خبره وکونه ګوندونه چې کوم دی اغه زیاتره دی په حق کې نه دی اغه وایي چې دی مطلب اصل هغه شروع کړل په وفاقي در حکومت کې چې لګیا دی افراط تفریق خوري په کار دی چې دا قسمه دغه نه دی بریز وکړل شي خو بل خو هغه ته حکومت هم تکونه کوي کدا غي څه جایز غوښتنې نو په کار دی چې حکومت ول دغه پوره کړي
صحیح ډیر مننه دا تفصيلاتونه اوریدونکو داو د مشال رادیو خبريال ل اسلام آباد احمد الله چې د په اسلام آباد کې د روان د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د احتجاجي ناستي په اړه تازه صورتحال نه خبرولې په دې موضوع نور رپورټونه هم لرو خو دیو د میرستو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
دا مشال اډیو خبرونه ته تاسو وګیې په د مین وړاندې تاسو څنګه وردل چې په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته دوام لري همدارس په بلوچستان کې د پښتون ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند په اسلام آباد کې د عمران خان او د ډاکټر طاهر القادری احتجاجي غونډې په پارلیمان حمله بللې ده او ویل دي چې عمران خان او طاهر القادری د نورو ټوپک پر وګه راخسته دي او مقصد یې دا دی چې کوم فوزي مقاصد ته لار هوار شي د یاد ګوند اطلاعاتو مرکزی سکرتر رضا محمد رضا مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د عمران خان او د طاهر القادری مارچونه د بلوچستان حکومت ته هیڅ مشکل یا بدلون نشي پیښولی د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل له رضا محمد رضا سره مرکه کړې او په سر کې تیری پوښتلې چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دغو احتجاجي مظاهرو په اړه څه دریز لري نوموړی وایي
پښتونخوا ملي پارټي خو تر ټولو پارټیانو د مخه دا په ډېر سختي سره رد کړی ده او په ټول ملک دا غږ کړی دی چې دا پر پارلیمنت باندې حمله ده دا د ولس اقتدار اعلی باندې حمله ده دا د تاسو ولیدل چې دا ډېر لږ خلک دی بالکل د پاکستان شل کروڑه ولسونو په حواله باندې د دې هیڅ اهمیت نشته دا څو زره کسان دي چې هغه روان دي او ډېر د لیونتوب او ډېر ناروا ایجنډا یې راخستې ده غدا د دې نتیجه بس دوی دارا استل غواړي چې پوجي مارشلا ولګيږي امریت سي او دا پوره جمهوریت نظام لمنځلار سي
نو تاسو له خبرو زدا اوس مرم چې دا عمران خان او طاهر القادری ته توپک بلچا پروژه ورشه دي کنه دا توپک دوی خپل راخستې دي
بالکل دا د بلچا توپک دی او دا پاکستان کې اول ځل نه دی دا چې هر مارشلا راغلي د ترغه د مخ دغه سي عمران او دا چې قادریان را پیدا کړي اغاز ذریعہ کې دی وسیله کې
رضا صاحب تاسو په فکر د عمران خان نو طاهر القادری دغه احتجاج پر یو ځای کېدل پر یو ځای ناست کېدنه احتجاج کېدنه دا مازی یو اتفاق دی کنه
بالکل دا د تدبیر لاندې دا کار شوی دی دا سی بقاعده یعنی یو حل تر روان کې دل تر روان کې او بالکل دا زمان او مکان یو ګور څنګه پر برابر کو دا پاره پر دوه سړکونو باندې یو پر یو سایډ ناس یې لړ او بل لاندې ناس یو په یو ځای کې په یو لاین ناس یو خبره کوي
رضا صاحب د خیبر پښتونخوا خلکو عمران خان ته رائے ورکړی دا او هغه اسمبلی ته لیږلې دي دا سویل کیږي چې له توپان او باران متاثر پښتانه هغه د عمران خان او دغه غوند بیا سره پریښودل او اسلام آباد کې احتجاج ته لاړل نو تاسو په فکر دا له پښتنو سره لوب ظلم او زیاتوب دی کنه عمران خان صحیح کار کوي
ګوره پښتنو سره زیاتوب دا او تر ټولو لوی سزا چې په بالکل په ډیر مهارت باندې دا منډیټ دا سره وسل چې په پښتنو دا واړول چې تاسو عمران منتخب کړی دی دا پښتنو ته پاته ده چې دا موږ نه دی منتخب کړی او بیا پښتانه د ساين ور اوس په دې دي چې تاسو ولیدل چې د ټولې پښتونخوا سره 2000 کسان هم نه دی راغلي هغه رد کړي د عمران د زه دا ناروا ایجنډا او دا د ټول ملک په خلاف بل خصوص پښتونخوا وطن په خلاف او دا چې د پارون وځي کم صورت حال دی د بوران چې حال ته به نور مصیبتونه راځي اوس نور سیلابونه راځي او پښتونخوا وطن خلک چیرې داسې وي چې واقعي چا دا غلط کلینیک کې راغلی وي چې عمران به زموږ د نجات ذریعہ شي هغه ته خو خپل تجربه ثابته کړې چې دا ډېر لوی ساو او دا ډېر لوی غلطي و
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اطلاعاتو مرکزی سکرتر رضا محمد رضا چې د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل سره مرکه کوله او د خپل ګوند دریزې په ډاګه کوو چې دا وخت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او د عوامي تحریک احتجاجي ناسته دوام لري
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویل کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوردونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره پا په پاکستان کې د سیاسي صورتحال په اړه یو څو مقالې لرو، هم دا راز یو دوه سندري هم اوریدلی شي، خو وخت شوی دی د سهار 9:30 بجې او فرخند اسد را سره په سټوډیو کې د نو هغوی نه د خبرونو لنډیز اورو.
په پیښور کې سیلابي بارانونو 13 کسان وژلي او تر 11 پورې کورنۍ ړنګ کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبایي اسمبلی سپیکر تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې 3,00,000 روپۍ د مړو شوو کسانو د کورنیو لپاره او 1,00,000 د جوبل کسانو لپاره اعلان کړي دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي وزیر اعظم دې زر تر زره مستفي شي. هغه تیره شپه په اسلام آباد کې احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې ویل خپلې نورې غوښتنې به نن د اتوار په ورځ اعلانوي. بلخوا طاهر القادری هم تیره شپه خپلې 10 غوښتنې اعلان کړی دی او د دغه لپاره حکومت ته 3 ساعته مهلت ورکړی دی. د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وایي د لاهور یو عدالت دانه دی ویلي چې د ماډل ټاون په پیخه کې دی. د وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف خلاف اف آی آر درج کړل شو. یوازې پولیسو ته امر کړی چې دغه پیخه پلټنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو د شمیرنې په بهیر کې د امیدوارانو لخوا د نوو مسلو رامنځته کولو په وړاندې خبرداري ورکړي. د کمیشن نور محمد نور وای باید امیدواران په دغه عمل کې نور خان وانه چوي. کوردیز واکونو د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موصل د یو ډیم په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت په وسوالو حمله پیل کړې دي او د موصل د بند مشرقي اړخ یې په خپل کنټرول کې اخیستی دی. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سناسه 80 کسان وژلي دي چې زیاتره د اقلیتي ډلې یزیدي فرقې سره تعلق لري. دغه حمله د نینواب صوبا په یو کلی کې شوې ده چیرته چې وسلوالو په زیاترو سیمو قبضه کړې. او د سره سریب نړیوال اداره آی سی آر سی وایي روس او یوکرین هغې لوسنامې ته رسیدلی دي چې تر مخه به د بشري مرستو یو کاروان د روس نه یوکرین ته لاړ شي.
فرخند اسد وا چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان مقامی ورسپانو اداري لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې راوند کړي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري د تیرې ورځې د بلوچستان په پیښو لیکلي دي. د کې جنگ رسپانو وایي چې سمنګلي او خالد ایئر بیس کوټه باندې وسلوالو حمله وکړه. خو د سیکورټي فورسز د 9 غنټو د کامیابی کاروای وروسته 12 ترهګر وژلي شو او یو جوبل حالت کې نیول شوی دی او ورسره 14 سیکورټي اهلکار هم جوبل دي. اداریه د بلوچستان د گورنر په حواله وایي چې د کاروای سره د تبای لوی منصوبه ناکامه کړی شو. همدا راز پوزي سرلخکر په کامیابی کاروای د سیکورټی فورسز ستاینه کړې او وایي د ضرب عذب اپریشن وروسته تر هغه په تیښت دي او په تلو تلو کې دوی پاکستان ته د زیان رسولو کوشش کوي. خو سیکورټی فورسز به دا خلک کامیابی ته نه پرېږدي. اداریه اخره کې لیکي چې وژل شوي تر هغه کې اکثر بهر ملکي دي او دوی سره جدید او خطرناک وسله وه. خو د اپریشن کامیابی کې چې څومره لاس د سیکورټی فورسز وو دومره د بلوچستان د خلکو هم دي او ځکه آرمی چیف او نورو چارواکو د دې کامیابی سیرا د بلوچستان د خلکو په سر کړی ده. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې افغان چارواکو یو وار بیا په پاکستان تور لګولې چې کونړ ولایت کې 800 طالبانو چې ورته د پاکستانی پوز ملاتړ هم ترلاسه او په افغان چوکو حمله کړې ده او دا رنګ د ډزو بدلون کې 8 طالبان وژل شوي او یو شمیر جوبل دي. اداریه وایي چې د افغانستان لخوا وخت په وخت دا قسمه بې بنیاده الزامونه سن نوې خبره نه ده، بلکې حقیقت دا دی چې افغانستان ټول عمر د مار بچو ته پیور دي او په خپل خاورې دوی د پاره اسانې پیدا کړي. خو کله چې پاکستان د پولیسي سکیورټي سخت کړه او دغه خلک اوس د پاکستان خلاف کاروایی نشي کولی نو په خپل په افغانستان راګرځي او بلدا چې پاکستانی پوز د شمالي وزیرستان اپریشن سره سره د دیر باجوړ پولو په سکیورټي اندرونی خطرو او د هندوستان په پوله حفاظتي اقداماتو کې بوختي او دومره وخت نه لري چې بې ځای کارونو کې لاس واچوي. اداریه اخره کې لیکي چې افغانستان کې طالب جنگیالي بیا یو ځای کیږي او د موکې په تلاش کې دي چې یو ځل دوی ته موکا په لاس ورغله هل تبا دوی خپل کاروایانی بیا شروع کړي او د کابل تخت لپاره هم د جګړې یره موجود ده. بلدا چې افغان پولیس او ملی اردو کې هم ډیر داسې خلک شته چې د خپلو مقصدونو لپاره برتی شوی دي او چې ورته موکا په لاس ورزي نو خپل هدف ته ځان رسوي. او د دې لوی ثبوت وړاندې ورځو کې د یو افغان عسکر د لاسه د امریکایي جرنیل وجنه ده او څو ورځې وړاندې هم کندهار کې د پولیسو خپل منځي نښته کې د یو پولیس افسر په ګډون و اهلکار وجل شوی دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز او ورځپاڼه لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د پاکستان عوامي تحریک لارینونه تر اسلام آباد پورې رسیدلی دي. دا مقالې تر مخه که څه هم فوج په سیاست کې د خپل اثر زیاتولو لپاره د دې حالاتو نه ګټه پورته کولی شي، خو داسې کم اشارې دي چې ګنی فوج نیغ په نیغه په واک کې راتلل غواړي. بلخوا رایټرز خبری ایجنس لیکي د افغانستان یو چارواکي ویلي چې حکومت د راتلونکي میاشت د تنخواګانو په ورکولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دواړو لیکنو غټ کې درته زما همکار انیسا اجمل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي دوه لاریونونه چې تر سرحد اتحادی دي خو بیا بل فعالیت کوي په باران کې د لاور نه تر اسلام آباد پورې رسیدلی دي. د مقالې تر مخه د نواز شریف حکومت چې د وړاندې نه د پوځي چارواکو د فشارونو سره مخامخ دي، دا مهال دا احتجاجونه د هغه د سوار لسو میاشتو د حکومت لپاره یو ګواښ دي. عمران خان هیله لري چې اسلام آباد ته به په ګڼ شمېر کې د خلکو په راوستلو سره په نواز شریف فشار واچوي چې استعفا ورکړي او نوي انتخابات وشي. عمران خان په نواز شریف تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلې کړې دي. مقاله لیکي د پاکستان په جمهوریت سیاست کې لوی لاریونونه یو مهمه برخه ده چې اکثره اپوزیشن ګوندونو د خپل غوښتنو لپاره کړې دي، خو په موجوده اونۍ کې د عمران خان کمپاین د پاکستان په میډیا کې د ډیرو نیوکو ښکار شوی دی. پاکستانی میډیا وایي په داسې حال کې چې امنیتي چیلنجونه مخې ته دي، د عمران خان غوښتنې حقیقي نه دي. د دې دواړو ګوندونو ګډ راڅرګنده کېدل د پوځي او حکومتي چارواکو ترمنځ د یوې خطرناکې خلا لپاره شکونه راپورته کوي. مقاله لیکي په دې وروستیو میاشتو کې نواز شریف په ګڼو معاملو او په خاصه توګه د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف په مقدمه لپوس سره په جنجال کې دي. طاهر القادری چې په اړه یې لپوس سره د نږدې اړیکو فکر کیږي او د تیر حکومت د لرې کولو لپاره هم هڅې کړې وي، د هغه له وجې د نواز شریف د پلویانو د ایمرجنسی په اړه ویرې زیاتې شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم پوځ په سیاست کې د خپل اثر زیاتولو لپاره دا بحران کارول شي، خو داسې کمې اشارې دي چې ګنی پوځ نیغ په نیغه په واک کې راتلل غواړي. بلخوا رایټرز خبری ایجنس لیکي د افغانستان د مالی وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې حکومت د راتلونکي میاشت د تنخواګانو په ورکولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي او ځل یې بیا د مرستندویه ادارو نه د مرستو لپاره خواست کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت د دې پخلی کړی دی چې افغان چارواکو ورته د تنخواګانو د ورکولو په لړ کې د مشکلاتو په راتلونکو میاشتو کې د پنګو د پروژو په اړه جزئیات ورکړي دي، خو دا یې نه دي په ډاګه کړي چې مرستندویه ادارو ورته څه ویلي دي. بهرنیو طاقتور هیوادونو د 2 کال راهیسې افغانستان ته په اربونه ډالره مرستې ورکړي دي، خو د هیواد راتلونکي مشر نه داسې ښکاري چې د مالي مرستو هم دومره کچه به ترلاسه نه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی د ډیرو میاشتو راهیسې په واک کې د راتلل لپاره هڅې کوي او په یو بل د درغلیو تورونه پورې کوي چې له وجې هیواد د کورنۍ جنجال په لور بوتللی دی. د سپتمبر په 14:15 نیټې به د ویلز په غونډه کې نیټو د افغانستان په اړه بحث کوي. هر هغه څوک چې په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي ورته ګرانه او عجیبه به وي، ځکه چې نیټو 14 کاله وروسته خپل ماموریت پای ته رسول غواړي. مغربي هیوادونه هیله لري چې په دغه غونډه کې به په افغانستان کې د نیټو د 14 کلونو د بریا په اړه خبرې وشي. رویټرز لیکي که څه هم تیره اونۍ اتحادي ځواکونو خبرداری ورکړی چې که نوي ولسمشر په فوري توګه رانغلی، نو دوی به په بشپړ توګه وتلوتا اړشي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو، خو اوریدونکو ستاسو پام د یو سندرې په لور راګرځوم چې حشمت سحر او ستاره یونس ویلی دا، نو راځي چې دا سندره واورو.
کا کڑم سوال در تنم کینے خپل ځان زما کا
زمانی می کر نزار شاہ خوش رنگ یارا زمان دا غاڑے ہار شاہ گل رنگ یارا
سامین کے باریم پرستان میں اوکا وزڑ باندے زخمیم پرستان میں اوکا بزوان میں جڑتا خارو پلارا روزا جانان میں جڑتا خارو پلارا روزا جانان میں جڑتا شنگار کبھی نن داسر سر انگ دے انگار کبھی نن
اوریدونکو سندره مو واوریدله او ستاسو پام یو وار بیا د پاکستان د موجوده سیاسي صورتحال په لور راګرځوم. اکونومیست مجلې په پاکستان کې د روان سیاسي حالاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. مجلې لیکي چې د تیر کال په ټول ټاکنو کې د نواز شریف تر بریالیتوب وروسته داسې فکر کېده چې په پاکستان کې د جمهوریت یو نوی دور پیل شو، خو هغه سی ونه شو. بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ کې وړاندې کوي.
اکونومیست مجلې د لیکنې په پایل کې لیکلي دي چې په پاکستان کې پخوانی کرکټر عمران خان او یو ملا طاهر القادری په ملک کې د غیر مستحکم جمهوریت پر ضد سازشونه کوي او بل پلو پوځ د تناستي چې له دې موقع څخه ګټه واخلي. اکونومیست مجلې لیکلي د نواز شریف مسلم لیگ چې د تیر کال په ټول ټاکنو کې په پراخه کچه بریا ترلاسه کړه، نو داسې فکر کوي چې په پاکستان کې نور د سیاسي ګډوډۍ دور پای ته ورسېده. د مجلې په لیکنه داسې انګریل کېده چې ګواکې نور به نه په کوڅو کې احتجاجونه وي او نه به هم د پوځ جنرالان په سیاسي چارو کې ګوتې وهي. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل و چې په جمهوری توګه ټاکل شوی یو حکومت واک بل داسې حکومت ته وسپاري چې هغه هم د ولس په رایو رامنځته شوی و. ان تر دې چې د بریالي شوي نواز شریف مخالف پاکستان پیپلز ګوند هم ډیر په ویاړ وویل چې دوی په ملکی جمهوریت ته د ودی ورکولو په لړ کې خپل مدثر ته ورسوله او د نواز شریف بریا مني. مجله لیکي خو هغه سی ونه سول ک څنګه چی فکر سوی وو. اوس پخوانی کرکټر او عیاش عمران خان د جمهوریت په وړاندې د خند جوړونې په مخه اسلام آباد په ولکه کې اخیستل غواړي. عمران خان په 1996 کال کې سیاست پیل کړی او د هغه تحریک انصاف ګوند یوازې اوس په دې کې بریالی سو چې د پارلمان ځینې چوکۍ وګټي او په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړي. عمران خان وای کله د سره درغلی نه وای سوي نو د په وینا دومره چوکۍ به ګټلې وای چې په مرکز کې هم حکومت جوړ کړي وای. مجللی کې د پاکستان د تیر کال په ټاکنو کې د درغلیو یو څه ریپورتونه راغلي وو، خو نه د پاکستان او نه هم نړیوالو څارونکو د دومره درغلیو په اړه څه ویلي لکه څنګه چې عمران خان ادعا کوي. عمران خان له ډېرې مودې غوښتنه کوله چې د دې درغلیو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ سي، د کوم چې وزیر اعظم نواز شریف د اګست پر 12 نیټه اعلان وکړ، خو عمران خان بیا هم احتجاج کوي او وایي چې د درغلیو په اړه به ثبوتونه هغه وخت وړاندې کوي چې د ده په وینا د نواز شریف حکومت ختم کړي.
اوریدونکو بوریوال کاکړ وو چې د اکانومیست د مجلې غټ کې تاسو ته وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. یو بل مقاله هم تاسو لپاره درلو، ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي کچرې په را روان یو کال کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په غوښتنه انتخابات اعلان هم شي نو زیات امکان دی چې په دغه انتخاباتو کې یو ځل بیا په پنجاب صوبه کې مسلم لیگ نواز ګوند بریا ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي چې باید حکومتي او مخالف سیاسي ډلې د ملک نورو مهمو مسلو ته پام وکړي. د دغه لیکنې غټې برخې له فرخند اسد نورو.
په ډیلی ټایمز کې عدنان عادل لیکي په پاکستان کې دا وخت حکومت او د مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ کړکیچ دوام لري. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اسلام آباد ته رسیدلی وای تر هغې به یې احتجاج دوام لري تر څو چې وزیر اعظم مستعفی شوی نه وي. ورځپاڼه لیکي کچېرې دواړه ډلې یوې لوازنامې ته ونه رسېدلې نو پوځ هم راتلی شي، ځکه چې په تیرو وختونو کې څلور وارې په سیاسي کړکیچ کې پوځ مخې ته راغلی او مارشل لا لګېدلې ده. بلحال یې د اهم کېدلی شي چې پوځ دواړه غاړې په خبرو راضي کړي او دا شان دا روانه مسله حل شي، ځکه چې هم پوځ حکومت ته وویل چې باید دوی د طاهر القادری مارچ په لاهور کې وندروي او اسلام آباد ته د تللو اجازه ورکړي. ډیلی ټایمز لیکي کچېرې نواز شریف په وخت باندې د عمران خان غوښتنې سرته رسولې وي او په انتخاباتو کې د درغلیو د پلټنو لپاره په وخت عدالتي کمیشن جوړ کړی وي نو اوس به دا مسله د حد ته نه و رسېدلې. بلخوا نواز شریف ته مستعفي کېدو داسې هیڅ اراده نه لري، ځکه چې هغه په تیرو انتخاباتو کې په اکثریت سره ګټلې، خو کچېرې حالات ډېر خراب شول نو کېدای شي نواز شریف ته انتخاباتو لپاره د یو کال وخت ورکړي. له دې سره به د عمران خان غوښتنې هم پوره شي او نواز شریف ته به هم د بیا تیاری لپاره وخت ملاو شي. ډیلی ټایمز لیکي که موږ دا فرض کړو چې انتخابات اوس نه 100 میاشتې وروسته اعلان شول نو بیا هم دا امکان زیات دی چې په پنجاب صوبه کې یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف زیاتې رایې ترلاسه کړي. عمران خان په دې تیر یو کال کې د پاکستان په میډل کلاس کې خپل خوښي وبایلله او زیاتره خلک ته دې وجه په خیبر پښتونخوا کې د هغه د حکومت خرابه کارکردګي او د هغه د احتجاج او ترنو سیاست کړي. دا خبره سمه ده چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ رپورټونه راغلي دي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې دغه ټول نظام غلط دی او باید پر خلاف یې داسې مارچونه او احتجاجونه پیل شي.
فرخند اسد وچې د ډیلی ټایمز او ورځپاڼې د یوې مقالې غټې برخې تاسو ته وړاندې کولې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ورته کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د مومند جنسي په دانشکول او انبار سیمو کې د بجلی د نشوالي له وجې ځای خلکو په خپل مرسته ډیمفل نومې د بجلی ترانسفارمر جوړوي چې د خلکو ضرورتونه پوره کړي، خو دغه ترانسفارمر جوړونکو په وینا دا یو خطرناک عمل هم دی. نور حال سیمه د مشال لړی خبريال شاهنواز ترکزی را کوي.
دا محمد جنسی په دانش کول او امبار سیمو کې ځای ولس د بجلی د ولټیج د کموالي لوجه په خپل مرسته داسې ترانسفورمر لګولې چې هغه بجلی پوره کوي او دوی ورته ډیم فل ترانسفورمر وای.
خستلال زه د لاچی منصور کالیمه. بجلی په شواروس کې 2 غنټې 3 غنټې راځي خو هغه چې راشي دلته نو بیا د سوره کشي چې په بلپونو کې نخ کاریږي. په ګاډان کې زمنګ د 2 شتنو تار خراب دي د بټو سپ د وخت دی زمنګ پسې بیا په شواروزونو کټي بجلی دا ډیم فل ترانسفورمر دی زمنګ او بس هغه ډیم پول کو بس چې دا چا ډیم پول ترانسفورمر خو ماشين پی سٹارټ کی دا سکلو به پیرو غرزي چې دا چا نه نو بس هغه بس هغه پتنګ غرزي دي
دوړ سیمې چې غرزي دي ورکه پیاز مرچکی او شنه دنیا کړل شي آبادی د اویو نتر اتیا زرو پوری ده او کین خاف نو میو مشر وای چې دا ترانسفورمر هغه په خپل جوړوي چې ولس پرې د کویان نه د بجلی په مرسته او براو باسي
د موږ چې تاسو مر ورکو دی لمن لاور نه ډانچې راوړو کله جوړوي یو نیم لاکھ روپے خرچه پر راځي بل دا ډیم پول ترانسفورمر موږ دومره خلک مرته لوګانا ایاش گزمنګ یو د کس دان شکول کی د ډیمپل تاسو مرې وجه نه ولټیج دی وجه نه مې کو نه راو غرزي چې بیا لیم کو نه دی پاز د زیست مړ شي کس زما په لار خپل باندې بجینی ولا کور سر مړ وړو ولا
بونیر کاکان مو پختل چې په سیمه کې د بجلی لټولو زیات ضرورت د سله پاره دی
اوس هغه ځمداري چې کجر سکلو بم نه ملاويږي مونږ ته بجلی نشته دا ډیر سخت مشکلات دي سکلو بم نه کیږي نو نور کارونه په څو کومه چې کارخانه به وګرځو یا ځمداري او بل کار یو کار پینې کیږي.
ملک حاجی مدار خان د سیم مشر او سماجی کارکون کې دی هغه وویل چې حکومت چارواکو سره خبرې کړې دي خو لا هم د هغوی د ستونزه نه د هواره کړې.
زمونږه مسالې دې باندې کیږي چې مونږ ته بجلی ټیک شنه ټول هغه غریب او عام خاص ته بدګرام مسالې بل شي چې بجلی نه ټیک شي کوی باندې بسو کې کوی خو لکه څه پیدا نه کوي سړي چا ورته ریګولیټر لګولې پاغې باندې کار نه کیږي ټول ولټیج بيخي کم دي.
لدی ورستو مود وابډي د محکمې محمد اجنسی سره خبرې وکړي نو یو لائن مین فضل اکبر وویل چې دغه تارونو په اړه هغوی ته معلومات را رسیدلې دي خو یې وویل چې دفتر کې کوم چارواکي نشته چې ګنې وابډه به دغه تارونو بدلوي او یا نه. نو بیا مود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن یا کاوند محمد اجنسی نعیم خان سره خبرې وکړي. خو د ولس غوښتنه وه چې حکومت باید د بجلی خراب تارونه بدل کړي او د ولټیج کمی دی ورته په هر ډول پوره کړي چې د هغو ستونزې هوارې شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اردوګو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا ننګرهار د عامه روغتیا ریاست د یونیسف نړیوال ادارې په مرسته د ننګرهار خبريانو ته یو ورځنی تربیتی سیمینار جوړ کړی وو. په سیمینار کې د دغه ولایت له فعالو خبريالانو څخه غوښتنه وشوه چې په خپل رپورټونو کې د پولیو د مخنیوي په خاطر خلکو ته داسې پیغامونه ورکړي چې پولیو پر ضد د کمپاین په هر دوره کې خپل ماشومانو ته 2 واکسین ورکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لري خبريال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د پولیو د مخنیوي دغه یو ورځنی خونی سیمینار د شنبې یا خالی په ورځ د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي مافیت په څنګه کې ترسره شو چې د افغانستان د ختیځ زون په کچه ګڼو خبريالانو پکې ګډون کړی وو. د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي مقدسي میراج د سیمینار په پرانیستون کې وینا کې د پولیو د لمنځوړلو په لار کې د رسنیو کردار ډیر اړینو بالو او تمه یې سرګند کړه چې رسنۍ به په دې برخه کې خپل رسالت په سمه توګه ترسره کړي.
د میډیا رول یوازې د صحت بخش کې نه په عمومي سطح چې ګورو ټول ملک باندې یو ډیر ښه او مؤثره تاثیرات یې درلودل. ستاسو نه هیله مندیم چې د دې یو ورځنی ورکشاپ نه د پولیو داسې شکل سره انعکاس ورکړي چې اغلب پرتو خلکو د پاره چې مثلا زمونږ کې کلینیک ته لاسرسی لري یا راځي یا نه راځي خو زیاتره خلک د رادیو یا تلویزیون د لارې ستاسو پیغامونه اخلي چې د هغوی په ذهن کې یو ښه او مؤثره تاثیر وکړي.
د دغه خونی سیمینار خوونکی ډاکټر شاله په خپلو خبرو کې وویل کچېری خبريالان د پولیو د مخنیوي په برخه کې پاله ونډه واخلي نو امکان دی ولري چې د پولیو نا علاج ناروغي له افغانستان څخه ورکه شي.
کچېته په هر یو کمپاین کې اتیا فیصد اویا فیصد اویا نوي فیصد ماشومان واکسین شي نو اسکله به دغه ماشوم پولیو د افغانستان نه د مایزه نه شي. کچېته تاسو وګورئ ډېر فعال سهم واخلئ نو کېدای شي چې دا ویروس به پام دې ځای منحصر
پات. په ننګرهار کې د یو ټلویزیونی چینل خبريال طاهر صاحب دغه خوني سیمینار ګټور وباله وای ک دغه شان خونی سیمینارونه د ولسوالیو په کچه ملای امامانو ته جوړ کړی شي ګټبې ډیروي.
کلوغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو هغه سیمه تهدید دي، نو بنا ان غواړو چې دغه ډول ورکشاپ چې ژورنالیستانو ته ترتیب شوی، ملا امامانو ته هم ترتیب شي، د کلو ملکانو ته هم ترتیب شي، دې سره به وشو کولی چې له خپلې سیمې څخه دغه مایوسه کوونکی وایروس چې واقعا یو څوک نهیلی کوي، یو څوک د خپلې ټولنې د اوبو بار ګرځي، د دغې پورکوي کې به ډېر خلول ولري.
یاد دی وی چې د 2014 کال را په دیخوا په افغانستان کې د پولیو اته پیښې ثبت شوي چې دوی په ننګرهار، دوی په لغمان، یو په کونړ، یو په فراه، یو په اروزګان او یو پیښې د خوست په ولایت کې شتون لري. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د اگست په 14 نیټه به په ټول افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په خاطر درې ورځنی کمپین پیل شي چې هغه ټولو ماشومانو ته به د واکسینو څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اور دونکو د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې به د مهمو سیمو د ثبات برنامه یا سیکا په چوکاټ کې د مرکز او یوسف خیل ولسوالۍ ته په 1400 خونځو کې د 3.5 لک امریکایي ډالرو په لغ لګښت د لوبو میدانونه او شنې ساحې جوړ شي. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نجیب الله الو خیل راکبي.
د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچای زازای مشال راډیو ته وایي چې یاد پروژې به په مرکز خرنه او د یوسف خیل ولسوالۍ په 1400 خونځو کې ډیر ژر پیل شي او د روان ښوونیز کال تر پای به بشپړ شي. د ده په وینا هر خونځي ته به د 1000 امریکایي ډالرو په لګښت د فوټبال او والیبال د لوبو واړه میدانونه، شنې ساحې او نور لوازم او سپورتي وسایل برابر شي.
د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست لپاره د 3,50,000 امریکایي ډالرو په ارزښت، البته په مرکز خرنه او یوسف خیل ولسوالۍ کې د 1400 خونځیو لپاره د لوبو میدانونه جوړیږي چې دغه د ثبات یا د سیکا چې سیډي پنډ ورته ورکوي او د ثبات برنامه یا د سیکا برنامه چې نوې په پکتیکا کې په فعالیت باندې شروع کړې ده، ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې به کار عمل
کوچای زازای زیاتوي چې د پروژو د باکیفیته پلي کېدنې لپاره به د سیکا او پوهنې ریاست انجینري ټیمونه وخت پر وخت د کار د څرنګوالي نظارت کوي او د پلان او نقشې مطابق به دا پروژې سرته ورسیږي. د پکتیکا د مرکز خلیفه بابا ښوونځي یو تن زده کوونکی محمد الله ویل چې دوی به په خوا په خاور او دوړو کې لوبې کولی او د تفریح او سپورت ځای نه لاره. خدای تمه لري چې د دې پروژو په تطبیق سره به دوی د ساعتري وسایل او د لوب میدانونه ولري.
لکه څنګه چې ژمنه شوی ده د شنو ځایونو یا د لوبو د ځایونو دغه پخوامج نه لرلو او په خاور او په خزل او په ناپاک ځایونو کې به مو لوبې کولې او دغه لوبې نه د دغه چې د موږ د صحت او د روغتیا سبب وګرځي، بلکې زمونږ به د ناروغۍ او همدارنګ د بصحتۍ لامل ګرځېدله.
په پکتیکا ولایت کې ځوانان او مدني فعالان هم په ښوونځیو کې د لوبو د نویو میدانونو او شنو ساحو د پروژو پیل ته خوښ دي او وایي چې دا به د پوهنې پر بهیر مثبت اغیز ولري. د پکتیکا یو تن مدني فعال زلمی خروټی وایي
دا ډول مرستې باید د پکتیکا د پوهنې په بهیر باندې مثبت اغیز وکړي. ولې د پوهنې د ریاست د مقام څخه مه غوښتنه دا ده چې د دې پروژو د تطبیق او کیفیت څخه څارنه وکړي ترسو پلوړ کیفیت او خم یار سره جوړ شي.
د یادونه ورده چې په پکتیکا کې د ماحول څه د پاسه 1,155 زده کوونکي چې 15% انجونې دي په 3,850 ښوونځیو کې پر زده کړو لګیا دي. په پکتیکا کې 211 باب ښوونځي ودانۍ نه لري. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو سلام پښتونخوا اخري شی بو ته را رسیدلی وو. د خبرونه په اخر کې د بریالي سمدی دا سندره ورو
پسر کلے نرے نرے باران دے نور دی